אתה מכל יגרדל יגרדל בגריונה Chamato boya Inuatanu atan mora Me chamato boya Inuatanu atan mora
Uspe Afghanistan ke despe
nahbajiru
Drano abidun ka assalamu alaikum isme tarwanyam da azadi radio ge
دا زه د رادیو درنو اوریدونکو زما سلامونه او نیکه هلی ومني د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مهرکلی کوم د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاش لپاره دا مطالب چمتو کړی دي د نشي موادو د کنټرول بورډ وای نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې د نشئی موادو د کنټرول د هلو ظلم ملاتړ وکړي
افغانستان ریمینز د لارجست سورس اف الیسټ اوپیم ان د ورلد
افغانستان او سامپناری کې د تریاکو تولیدولو تر ټولو لوی سرچینه ده
په بلاپور کې به واوري چې په روزګان ولایت کې معتادین تر درملنې وروسته اندېښمن دي چې د بیکاری له امله بیرته په نشو اخته نشي
د یو کار زمينه باید مشتول ته برابر اسي په دې خاطر سره وای چې د بیکار خدای بیزاره
دا چې له هغه ماشومان سره سم رسته کولای شو چې له موتاد پلار او مور سره ژوند کوي په دې اړه لارواپو متي الله وزيري سره مرکه لرو
دا ماشوم په ډیر کم عمر کې
اوس په افغانستان کې د شپې 9 بجې دي درنو اوریدونکو السلام علیکم اسمت څاروانیم د ازادي رادیو د خبرونې تمو هر کله کوم د خبرونه هم په خبرونو پیلو د ملګرو ملتونو د کرنې او خوړو اداره فاو وای په افغانستان کې روان بشري بحران د غنو افغان کورنیو په ځانګړي ډول د هغو چې شزي سرپرستی کوي د لومړنیو اړتیاو پوره کولو توان کم کړی دی د ادارې نن په یو ټویټ کې لیکلي د امریکا د پرمختیايي ادارې په مالی مرسته وزره کسانو په نیمروز ولایت کې نقدي مرستې ترلاسه کړي چې د ژمي پر مهال خپل حیاتي اړتیاوې پرې پوره کړي طالبانو په تیر دسمبر میاشت کې په غیر حکومتي مؤسسو کې د شزو پر کار بندیز ولګاو چې په جواب کې ځینو مؤسسو ټول یا یو څه کارونه وزنټول د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغه اداره یا اوچا وای پروان 2023 میلادي کال کې به مرستندوی ادارې میلیونونو اړو افغانانو ته د شون شخورونکو مرستو رسولو ته دوام ورکړي د ادارې پرون په خپل ټوئیټر کې لیکلي نړیواله ټولنه باید په اوسنی وخت کې د افغان ولستر څنګ ودریږي او د وضعیت د لا خرابې د مخنیوي لپاره خپل تمویل ته دوام ورکړي ملګرو ملتونو ویلي چې روان میلادي کال به بشری مرستو ته د اړو افغانانو شمیر 28 میلیونو او دریو لکوتا ورسیشی د افغانستان کرکټ بورډ وای په شارجه کې د کرکټ ملي لوبډلې لوبغاړي په تمرینونو بوختي دا تمرینونه د پاکستان په وړاندې د هغو دریو شلو اوره مسابقو لپاره روان دي چې لومړی لوبه را روانه جمعه 2 د مارچ پر شپږ بشتمه او 3 د مارچ په 20 په پام کې نیول شوې دي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په نااعلان شوی سفر د اوکراین اشغال شوی بندري شهر ماریوپول ته تللی دی روسی رسنیو راپور ورکړی چې کرملین دغه اعلان نن یکشنبه وکړ تاس خبری آژانس لیکلی دا د پوتین کاری سفر و چې دغه شهر ته وکړ ماریوپول په وروستیو سختو جګړو کې تر ډیره ویجاړ شوی دی د تاس آژانس پر اساس شهر ته رسیدو وروسته پوتین په څرخی الوتکه کې د دې شهر ګڼې ساحې وکتلې او له ځایي خلکو سره خبری وکړې اسرائیلي او فلسطینی چارواکي نن د مصر په شرم الشیخ بندري ښارګوټي کې سره ګوري د دې کتنې هدف ته دواړو لورو ترمنځ د کارکېچ کمول او د روژې مبارکې میاشتې په دورشل کې د تاوتریخوالي مخنیوی دی دا کتنه د دواړو خواو ترمنځ دوهمه هڅه ده چې د سیمه ییزو متحدانو مصر او اردن او همدارس د امریکا د متحدو ایالاتونو لخوا تنظیم شوې ده شمالی کوریا نن د کوریا ټاپو وزمې د ختیځو سواحلو په لوري یو لنډ واټن بالستیک توغندی وتوغاوه. دا خبر د جنوبی کوریا پوز ورکړی دی. دا په اتومي وسلو د سمبال شمالی کوریا د وسلو د ازموینو د لړۍ وروستۍ کړی ده. د جنوبی کوریا پوز په یوه اعلامیه کې ویلي توغندی پر ځایي وخت 11:15 له دونګ چانګ ری ساحه ویشتل شوی چې د هدف تر ویشتلو مخکې 800 کیلومتره مزل وکړ. په مکسیکو کې لشته لږه 15 مشکوک جنایتکاران او 2 سرتیري هغه وخت ووژل شول چې وسلوالو په یوه پوځي قطعه کې کمی نیولی و او وروسته وسلواله نښته وشوه. چارواکو نن یکشنبه خبر ورکړ چې پیښه د مکسیکو په جنوب لویدیځ کې شوې ده. دغه وسلواله شخړه د ګوري ریرو ایالت په یوه غرنۍ سیمه کې د جمعې په ماسپښین وشوه. تاسې زموږ اخلو ازادي رادیو اوري. د دې خبرونه په دوام کې به واوري. د طالبانو مشر په دولتي ادارو کې د طالب چارواکو د زامنو د ګوښه کېدو امر کړی. په دې اړه ذبیح الله مجاهد وایي
د دې لپاره سوجات نشي باید مخینول سوی وي او دا څه فرمان راغی.
د چارو ځینې شنن کې د طالبانو له مشرانو غواړي چې مسلکي کسان وګماري.
په اداراتو کې د کار کولو معیار تعلیم تحصیل او هغه مسلکی او اداري ظرفیت نه ده.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر وایي داعش په افغانستان کې نشته. د بیوزدۍ له زیاتېدو سره په افغانستان کې د مرستندویو مؤسسو شمیر زیات شوی دی.
چې د مؤسساتو منل شي غریب وته د بیکاری اقتصادي وضعیت تر هر نه زیات ده.
نن د فرخنده اتم تلین دی. په دې اړه هم راپور لرو.
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
طالب چارواکي وایي په یو شمیر ادارو کې د رئیسانو ترکچې د طالب چارواکو ځامن دندې پر مخ وړي چې د دوی د مشر ملا هیبت الله خونزاده د نوي فرمان پر بنسټ به له دندو ګوښه شي. د طالبانو مشر پرون په دولتي ادارو کې د مسؤلانو له لوري په دندو د خپلو بچانو د ګمارلو د منفکولو حکم وکړ. جزئیات د امید ظاهر مل په راپور کې واوري.
طالبان منی چې په یو شمیر دولتي ادارو کې طالب چارواکو خپل ځامن په دندو ګمارلي. د طالبانو د حکومت وایان زبیح الله مجاهد وروسته تر دې چې د طالبانو مشر ملا هبت الله په یو فرمان کې له دولتي ادارو د طالب چارواکو د بچیانو د منفقې حکم وکړ، نن ازادي راډیو ته وویل ډېرې کم شمیر ادارې شته چې دا ډول ګمارنې پکې شوې دي. مجاهد که څه هم د دې ادارو نومونه وانخیستل او دا یې هم ونه ویل چې د کومو طالب چارواکو لخوا پکې خپل ځامن په لوړو پوستونو ګمارل شوي، خدای روښانه کړ چې د رئیسانو او له هغې په ښکته پوستونو د ځینو طالب مشرانو بچان دندې مخته وړي.
ډېرې نه دي، محدودې دي، خو د دې لپاره سوجات نشي باید مخې نیول سوی وي او داسې فرمان راغی. محدود شمیر کې موږ معلومات کارونه شوي.
د طالبانو مشر پرون په دولتي ادارو کې د مسؤلینو لوري په دندو د خپلو بچانو د ګمارلو د منفقولو حکم وکړ. د ملا هبت الله اخونزاده په فرمان کې دا هم لیکل شوی چې ټولو وزارتونو، ریاستونو او خپلواکو ادارو کې د خپلوي او شخصي اړیکو پر بنسټ چاته دنده نه ورکول کیږي. موده وړاندې په ټولنیزو رسنیو کې د طالبانو په عدلي وزارت کې د ګمارنو یو نوم لړ خپور شو چې پکې دا شوی وه د دې وزارت د سرپرست عبدالحکیم شرعي لخوا په 400 پوستونو د خپلې کورنۍ غړي ګمارل شوي دي. خو د طالبانو د عدلي وزارت ویان عبدالحمید جهادیار ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې دا ادارت کړه. د دې درخوا د طالبانو په اوسني حکومت کې یو شمېر وزیران او نور چارواکي سره کورنۍ اړیکه لري. موده وړاندې د طالبانو مشر ملا هبت الله اخونزاده ته منسوب یو غږیز پیغام په ټولنیزو رسنیو کې خپور شو چې هغه پکې د طالبانو اوسنی رژیم حکومت نه بلکې د خپلوي او انډیوالۍ نظام بولي. هغه په دې غږیز کلیپ کې چې د ثبت او ځای کار نیټه یې معلومه نه ده ویلي و، ټولو ادارو کې ګمارنې د شخصي اړیکو او پیژندګلوۍ په بنسټ کېږي. اوس پوښتنه داده داسې مهال چې د طالبانو د مشر ملا هبت الله او ځینې نورو طالب چارواکو ترمنځ د اختلاف راپورونه ورکول کېږي، د طالبانو د مشر دا فرمان د اصلاحاتو لپاره دی او که د خپلو نظري مخالفانو د تصفیې لپاره. شنون کې خبريال سمي يوسف زه همدا پوښتنه ځوابوي.
ممکن دې تر شا چې اوس بیا دا فرمان صادر کړی ده کوم خاص اشخاص هدف هم کېدلی شي، خو په مجموع کې دا ډول فرمانونه بهتره فرمانونه دي. دا بیله خبره ده چې که یو چا ورور یا زوی نه مقرریږي نو د هغه په ځای باندې به بل ورته دی شخص مقرریږي چې هغه به طالب وي او کوم خاص مسلکي ځانګړتیاوې به نه لري.
واکدار طالبانو له بیا ځلي رسیدو وروسته دوی په ډیرو دولتي ادارو کې مسلکي بستونه هم د خپلې ډلې کسانو ته ورکړل.
لکه څنګه چې په راپور کې مو اوریدل د طالبانو مشر مولا هیبت الله خونزاده دولتي ادارو ته سپارښتنه کړې چې د خپل ولې او کورنۍ اړیکو پر بنسټ ګمارنې ودروي او نورو کسانو ته د فرصت برابر شي. زموږ همکار مرسلین ارسلا پر همدې موضوع له مدني فعال میرویس عمر خیل سره مرکه کړې او په پیل کې ورڅخه پوښتل چې د په اند د طالبانو په حکومت کې د اړیکو او پیژنګلوي پر بنسټ ګمارنې تر کومه حد دي؟
هر اداره چې د دوی قومندانانو ته سپارل شوی او سپارل کېږي دوی پکې خپل کسان او ته ځای ورکوي او خپل ډله او ټپله پکې منسجموي او د لوست او تحصیل یافته ځوانانو پر ځای دوی هغه خلق مقرروي چې هغه اصلا سواد نه لري. سمه ده دوی به وایي چې دوی دیني زده کړې کړي او دا خو حق ده ځکه دوی خو اوس نظام د دوی د حاکمیت د دوی ده. نو بنا نه دغه سي ډیر ستونزې شته، دا یوازې اوسنۍ مسله نه ده، په ټولو اداراتو کې د دوی تر تسلط لاندې اداراتو کې هم دغه حال ده. تاسو وګورئ وزارتونو کې، په لوی ریاستونو کې، په ولایتونو کې، په ولسوالیو کې دا قصه بیخي هم دغه سي کورنۍ او فامیلونو ترمنځ وشل شوی او دوی ټول پکې خپل مخبل کسانو ډلې ټپلې ته پکې ځای ورکړي.
ایا د طالبانو په د مشر په حکم کې تاسو داسې کوم مورد ګوري چې هغه ته د تعلیم یافته او با تجربه ځوانان امیدوار شي چې دوی ته به د کار فرصت برابر شي؟
اوس خو فکر کوم چې په اداراتو کې د کار کولو معیار تعلیم، تحصیل او هغه مسلکي او اداري ظرفیت نه دی، بلکه واز ما غوښک چې دغه ډلې سره په دغه تیرو کلونو کې فکری یواله درلود او دغه ډلې ته وفادار ول، دغه معیار ده. د بیلګې په ډول د پکتیکا اداري غونډه کې یو مکتوب صادر شوه چې ټول ادارات ویلو د تیر جمهوریت یا د تیر حکومت هغه مامورین چې په شرعي سیرت او صورت برابر نه وي دای بعد عاجل منفک شي. نو پښتنه دا چې موږ او تاسو الحمدلله په اسلامي ټولنه کې ژوند، نو بنا دغه پښتنه او دغه سي مکتوبونه او دغه سي مسائل ولی مطرح کیږي؟ یوازینی هدف هم دغه ده چې باید هغه مامورین، هغه پخوانی کارمندان چې هغوی تعلیم یافته دي، تحصیل یافته دي او د دغه ډلې سره فکری نیواله نه درلوده هغه د صحنې نه لري کی او په ځای دوی خپل کسانو ته زمینه برابر کړي.
که په افغانستان کې د شته ځوانانو له تحصیل او تجربو څخه استفاده نه کیږي، بل اخره دې ځوانانو راتلونکي او برخلیک به څنګه شي؟
وګورئ سلګونه او زرګونه نور له وطن په اصلاح وتلو او هجرت ته دوی املا تړل. په اداراتو کې دوی ډیر تعلیم یافته ځوانان لري کړل. تاسو وګورئ دا اوس د دوی دغه تشکیلات د ټولو ادارو پر اساس کې معاونیتونو کې په ماغه اداره کې د دوی هغه د دوی لخوا چې کوم کسان ټاکل شوی هغه ټول د عصري علومو زده کړې نه لري، مسلکي کسان هم نه دي، فقط ملا صاحب راوسته د انرژي په برخه کې د انرژي ریاست ورته ورکړي. نو هلته خو بیا کار خبره ده چې دلته خو بیا مسلک او هغه تخصص په پام کې ونه نیول شو، فقط یوازې هم دغه ډلې ته وفاداری ده. دغه سي سلګونه او زرګونه بیلګشته چې دوی دغه سکرین کړي یا د مطلق مسلکی اداراتو پر اساس کې په مطلق دی او بے سواد او د عصري علوم او د ماغه تخصصي زکر څخه محروم کسان دوی راوستي.
د چارو له کتون کې میرویس عمر خیل سره مرکه اوریده چې
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلور ساعت اوریدلی شي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځري څپه دولس شپږ نوي
او د سهار له شپږو د مخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست وایي په افغانستان کې داعش نشته او روسي بریدونه د وارداتي کسانو له لوري شوې دي. امیر خان متقی د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي تلویزیون ته په مرکه کې ویلي داعش ډله د تیر په پرتله په افغانستان کې ځپل شوې ده. شاغلي متقی دا څرګندونه داسې مهال وکړي چې په تیرو نژرو دوونه یو کې د ډلې په مزار شریف کې د طالبانو په والي د شوې ځان مرګ بریټ چې په پایله کې هغه ووژل شو مسؤلیت ومانه او د دې ترڅنګ د ډلې په همدې شار کې د خبري اعلانو په وی غونډې د بریټ مسؤلیت ومانه. جزئیات د امید ظهیر مل پراپور کې اورو.
دا سمحال چې په افغانستان کې د ورسوی اکثر حملو مسؤلیت د داعش خراسان څنګه منلې د طالبانو حکومت د بهرنۍ چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی وای دا ډله په افغانستان کې لمنځوړل شوې ده. هغه د طالبانو تر کنټرول لاندې ملیټری ویزیون سره مرکه کې چې پرون خبره شوې ادعا کړې چې په افغانستان کې هیڅ مخالفه وسله واله ډله او داعش نشته.
په افغانستان کې داعش نشته، په افغانستان کې مخالفې ډلې نشته. کدل ته کوم پیخه کیږي دا له بهر نه راوړېږي. نو دغه د موږ تاسو لپاره یو خزیره ده چې الحمدلله افغانان په خپل وابنس کې مشکل نه لري.
طالب چارواکي په داسې وخت کې د داعش د لمنځوړو ادعا کوي چې تیرو نږدې دوه اونیو کې د ډلې په مزار شریف کې د طالبانو په والی د شوي ځانمرګي برید چې په پایله کې هغه ووژل شو مسؤلیت ومانه او تر څنګ کې د خبر اعلانو په یوې غونډې د برید مسؤلیت هم واخیست. د دې تر څنګ وخت د طالبانو له رسېدو وروسته داعش ډلې په افغانستان کې د ډیرو نورو خونړیو حملو مسؤلیت هم منلی چې پکې یو شمېر طالب چارواکي او د دوی نږدې پلویان هم په نخښه کړي. طالبانو هم وخت نا وخت په افغانستان کې د داعش ډلې پر وړاندې د عملیاتو خبره کړې ویلې دي. اند دوی یو شمېر مشران په کلمنځ وړلې. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د 3 فبروري میاشتې په 28مه په یو اعلامیه کې وویل چې دوی پر یو لړ عملیاتو کې چې د کابل په خیرخانی سیمه کې کړي د قاری فاتح په نوم د داعش ډلې د خراسان څنګه یو کلیدي غړی وشل. تر خوای په همدې اعلامیه کې ادعا وکړه چې د هند نیمې وچې لپاره د داعش مسؤل اعجاز امین آهنگر له دوه نورو مرګرو سره وژلې او ځنې نور داعش وسلوال چې بهرنیان دي هم نیول شوې دي. حخوا په افغانستان کې دنن د طالبانو خلاف درې نور مخالف جبهې د مقاومت ملي جبهه، د ازادۍ جبهه او د ازادۍ ملي غورزنګ هم شته چې وخت نا وخت په طالبانو د بریدو مسؤلیت مني. په افغانستان کې د داعش ډلې د خراسان څنګه د غوښ پاره د نړیوالو اندېښنې هم شته. درې ورځې وړاندې په منځني ختیځ کې د امریکا جګ پولي قماندان مایکل کوریلا وویل په شپږو میاشتو کې به داعش خراسان څنګه چې په افغانستان کې د خیوه توانېږي د امریکا او نورو لویدیځو هیوادونو د ګټو لپاره له افغانستانه بهر په نورو هیوادونو بریدونه وکړي. تر خوای روانه میاشت د ملګرو ملتونو امنیت شورا په خپل راپور کې په افغانستان کې د داعش ډلې د وسلوالو او غوښ د زیاتېدو په اړه خبرداری ورکړ. خو له دې ټولو سره سره د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی وایي افغانستان نړۍ د هیڅ غوښ نشته. د امنیتی مسایلو کارپو اسد الله ندیم بیا وایي د داعش په اړه د طالب چارواکو څرګندونې له حقیقت لري دي او زیاتوي په افغانستان کې نه یوازې دا چې داعش ډله شته بلکې اکثریت غړي یې خپل د طالبانو لیکو جلا شوي وسلوال دي.
په حقیقت کې داعش له طالبانو جلا شول ځکه طالبان داعشي او داعش طالباني مفکوره لري. دوی توپیر نه لري، جګړه د قدرت او ګټو لپاره ده. البته د داعش په منځ کې بهرني اتباع شته، له دې انکار نشي کېدی. خو د طالبانو په لیکو کې هم بهرني ترهګر شته لکه عربان، پاکستانیان او ان ترکان.
عربو بودن نه تو ترکو بودن.
د مارچ په 14 د اقتصاد اصول انسټیټیوټ د ترهګرۍ د نړیوال شاخص په کلنی راپور کې افغانستان د څلورم پرله پسې ځل لپاره د ترهګرۍ څخه د متضرر هیوادونو په سر کې راوست چې خي دا هیواد لا هم د ترهګرۍ زبرېدونکو لوګو اخسر مخ دی. هغه ګواخ چې د داعش په څیر ډلو لخوا افغانستان ته متوجه دي.
ازادي راډیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د طالبانو له بیا واکمنې دوروسته په افغانستان کې د بیوزلۍ او اقتصادي ستونزو د کچې د لوړې دول عمل په کور دننه د مرستندویو بنسټونو د جوړېدو بهیر زیات شوی دی. په وروستیو ورځو کې ځینو بنسټونو د روژې په مبارکه میاشت کې له اړو کسانو سره د مرستو ټولولو خبر هم ورکړی دی. خو په افغانستان کې یو شمېر اړ کسان وایي که څه هم د بشري مرستو د ویش لپاره ګڼ بنسټونه شته خو دوی تر اوسه هیڅ ډول مرستې نه دي ترلاسه کړې. د دې موضوع جزئیات له سنا کاکړه ورو.
چې د موسساتو منه رسېږي غریبو ته، بېخي بیکاري، اقتصادي وضعیت تر حد نه زیات ده.
عبدالله د یو شپږ کسیزې کورنۍ سرپرست دی. نوموړی وایي چې اوس وزګار دی او په ډېرې سختۍ خپل ژوند مخ ته وړي.
بېکاري ده او د اقتصادي وضع خرابه ده. د موسسې کومکونه مخ ته نه رسېږي، غریبو خلکو ته نه رسېږي. بېخیا تقریبا پرې خبرېږم نه. اوس روزه مره روانه ده، روزه تقریبا بېخي نږدې ده. بس حیران پاتې چې څه وکړو. بېخي اقتصادي مشکلات زیات دي، لاس ګرېوان یې ورسره، حیران پاتې چې څه وکړو.
د کابل ښار اوسېدونکی او دولت یو متقاعد کارکوونکی چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې له دوو کلونو راهیسې یې تقاعد نه دی ترلاسه کړی او له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دی. نوموړی وایي مرستندویه بنسټونه دي متقاعدین په خپلو لیستونو کې ونیسي.
تقریبا دوه کاله پوره کېږي هیڅ متقاعد په افغانستان کې خپل حقوق نه دي لاسته راوړي. خیریه موسسو دغه متقاعدین په لیستونو کې ونیسي، چون روژې میاشت نږدې ده. دغه د روژې میاشت په خاطر باندې هم، دغه انساني کرامت په خاطر باندې، دغه انساني وجدان په خاطر باندې به تاسو ورسره کومک وکړئ.
په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته او په دغه هیواد کې د بېوزلۍ او اقتصادي ستونزو د کچې له لوړېدو له امله په کور دننه د مرستندویه بنسټونو د جوړولو بهیر زیات شوی دی. د دغو بنسټونو مسؤلین ادا کوي چې له دې کار د دوی موخه اړمنو سره مرسته کول دي. د شفاق خیریه او ټولنیزو خدمتونو بنسټ مسؤوله یلدا عظیمي وایي دوی سږ کال یې په افغانستان کې فعالیت پیل کړی او اوس چې د روژې مخه ده نو دوی اړمنو کسانو سره د مرستو د راټولولو کمپاین هم پیل کړی دی. اغلی عظیمي ازادي راډیو ته وویل چې له دې بنسټ له جوړولو د دوی موخه د مرستو راټولول او پر مستحقو کسانو یې ویشل دي.
کومې پیسې چې موږ د دې موسسې په جوړولو کې وکارولې ښایي زما د ماشومانو د درې کالو مصرف پرې شوی وای، خو ما وغوښتل چې د خپل خلکو لاس ونیسم. په ځینو موسسو کې ځینې ستونزې شته او استفاده جویی شوې او له دې امله د دونرانو اعتماد او باور له منځه تللی.
د امام جواد خیریه بنسټ مسؤول سمیم نوري چې دا کوي له څلورو لسیزو راهیسې په افغانستان کې خلکو ته د مرستو رسولو په برخه کې فعالیت کوي، اړمنو کسانو ته د خپل بنسټ لخوا د مرستو ویشلو د څرنګوالي په اړه وایي.
مونږ هغه کورنۍ سره چې مرسته کوو هغوی بررسي کېږي، مونږ د هغوی کور ته ځو او هغه پالیسي چې دفتر لري که دوی به برابر وي او مستحق به وي نو دوی سره مرسته کېږي او زموږ پروسه کاملا شفافه ده.
د مرستندویه بنسټونو مسؤلین وایي دوی مرستې تر ډیره له شتمنو سوداګرو او یا هم له لویو مرستندویه مؤسسو څخه ترلاسه کوي او بیا یې پر اړمنو کسانو ویشي. فرید احمد جرمني میشت افغان وایي کومې پیسې چې له شتمنو خلکو او له خپلوانو یې راټولوي په ځینو مواردو کې له مستحقو کسانو سره د مرستې په موخه په افغانستان کې خیریه مؤسسو ته ورکوي.
مونگا فنان کلا نا کلا د خپلوانو او یا حمله ملګرو څخه پیسې راټولو او کلا کلا د خیریه بنسټونو لارې په افغانستان کې له مستحقو خلکو سره مرسته کوو. موږ هیله لرو چې دا مرسته هغه خلکو ته ورسیږي چې په رښتیا هم مستحق دي.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا د تازه شمیرو له مخې سږ کال په افغانستان کې 28.3 میلیونه خلک بشري مرستو ته اړتیا لري. مخکې یو شمېر نړیوالو سازمانونو په افغانستان کې د خلکو د ژوند د ناسم وضعیت، بیروزګارۍ او اقتصادي ستونزو په اړه خپلې اندېښنې شریکې کړې دي او د نړۍ له هېوادونو یې غوښتي چې له دوی سره مرستې وکړي.
نن د فرخنده ملک زاده د وشل کېدو اتم کلین دی. اته کال وړاندې یو شمیر قهرجنو نارینه و فرخنده د قران کریم د سوځولو په تور چې وروسته دا تور غلط هم ثابت شو وشل. د دې موضوع نور جزئیات له سنا کاکړه واوري.
لنن څخه اته کال وړاندې ووشت کلنه فرخنده د کابل د شهید شمشیره په زیارت کې د قهرجنو نارینه و لخوا د قران کریم د سوځولو په تور په وهلو ټکولو ووژل شو او بیا جسد ته اور واچول شو. سره له دې چې وروسته پر فرخنده لګیدلې تورونه دروغ ثابت شول، خو هغه یوازې سوځېدلې جسد پاتې شو. د بشري حقوقو بنسټونو د ښځو د حقوقو فعالانو او دیني عالمانو هغه مهال دا پېښه وغندله او د فرخنده لپاره د عدالت غوښتنه وکړه. حکومت هغه مهال د فرخنده په وژنه کې د لاس لرلو په جرم او د محکمې د پریکړې پر نسبت 13 کسان په بند محکوم کړل او وی ویل چې د یو شمېر نورو تورنو کسانو دوسیې تر تعقیب لاندې دي. خو د فرخنده کورنۍ مخکې ازادي راډیو ته ویلي و چې له فرخنده سره عدالت نه دی شوی. اوس د فرخنده د مړینې د اتم تلین په مناسبت د ښځو د حقونو فعالان وایي چې د طالبانو حکومت د ښځو د حقونو په محرومولو او له دوی سره د ناوړه چلند له امله په زرګونه ښځې د فرخنده له برخلیک سره مخ کړي او د دوی په خبر چې په تورتم کې ژوند کوي. د ښځو د حقونو فعال مونسه مبارز وایي د طالبانو حکومت ښځې څنډې ته کړي څو د خپلو حقونو او پوهاوي لرې پاتې شي. میرمن مبارز ازادي رادیو ته وویل چې افغان ښځې او نجونې هر ورځ د دې محرومیتونو په اور کې سوځي.
آنچ که در برابر فرخنده صورت گرفت، در برابر یک انسان صورت گرفت و امروز در
هغه څه چې فرخنده سره وشو د یوې ښځې سره وشو. خو نن د افغانستان 19 میلیونه وګړي چې ښځې او نجونې دي له دغه حالت سره مخ دي. ښځې د فرخنده وضعیت په بیلابیلو بڼو تجربه کوي. بیوزلي، په دار زړول، د امنیتي ځواکونو سره د کار کوونکو میرمنو وژنه، زندان، شکنجه او جنسي تیری، دا ټول د فرخنده د قضیه په څیر اړین دي.
به اندازه قضیه فرخنده جدیتر است.
د ښځو حقونو یوې بلې فعالې او پخوانی خبریالې مریم بارت ازادي راډیو ته وویل چې افغانې ښځې له خپلو حقونو څخه د بې برخې کېدو له امله له کړکېچن حالت سره مخ دي.
ښځې د بې معنا دلیلونو له مخې له ټولنې څخه حذف شوي دي. هره ورځ یو نوی قانون او نوی بندیز پرې وضع کیږي، سره له دې چې ښوونځي، پانتونونه او تفریح پارکونه په ښځو بند شوي، ښځې له ډېرو تاوتریخوالو سره مخ دي. موږ شاهدان یو چې ښځې وهل کیږي او زه ډیره خوشنه یم، ځکه دا د اسلام لاره نه ده. زه نه پوهیږم دوی د کوم اسلام څخه خبرې کوي، خو هیله لرم چې یوه ورځ وضعیت ښه شي.
د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد متدغه دا او په اړه وپوښتو، خو نوموړي د دې راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنه ځواب نه کړه، خو مخکې په ور ویلي چې دوی د ښځو حقونو ته د اسلامي شریعت په چوکاټ کې ژمن دي. د ښځو د حقونو دغه فعالنی وایي د فرخندې وژنه په افغانستان کې د یوې صحرایي محکمې بېلګه وه. خو د دوی په خبره په تېرو دوو کلونو کې په افغانستان کې د ښځو لسګونه صحرایي محکمې جوړې شوې چې ښځې د تورونو له څېړلو پرته وهلي او بندیانې کړي دي. په همدې حال کې د 2021 کال له اګست څخه تر اوسه افغان میرمنې له بېلابېلو محرومیتونو په ځانګړي ډول د خپلو بنسټیزو حقونو لکه د کار او زده کړې حق ته د نه لاسرسي او عامه ځایونو او تفریحي پارکونو ته د تګ له محرومیت سره مخ دي. په ځینو مواردو کې دوی په بېلابېلو تورونو په عام محضر کې په دورو هم وهل شوي دي. هغه میرمنې چې په تېرو 20 کلونو کې په ټولنه کې په بېلابېلو برخو کې فعالیتونه درلودل، اوس په کور ناستې دي او یا هم له هېواده وتلې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په نااعلان شوي سفر د اوکراین اشغال شوي بندري ښار ماریوپول ته تللی دی. د روسي رسنیو پر اساس کرملین دغه اعلان نن یکشنبه وکړ. ماریوپول په وروستیو سختو جګړو کې تر ډیره ویجاړ شوی دی. د دې موضوع تفصیل واورئ.
د تاس خبری اجانس پوینا د اوکراین اشغال سوی شار ماریوپول ته لرسیدو وروسته د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په سرخی الوتکه کې د دې شار د جنوب ختیځ غنی ساحې وکتل او له ځایي خلکو سره خبري وکړې. دغه ساحې د سختو جګړو له کبله ویجاړې سوې دي. په دې سفر کې د روسیې د صدر اعظم مرستیال مارات خوسنولین په سیمه کې د بیا رغونې د چارو په اړه پوتین ته معلومات ورکول. کیف لا د دې سفر په اړه سمدلاسه کوم عکس العمل نه دی ښولی. پوتین تر دې یو ورځ مخکې د روسیې له خاورې سره د تور سمندرګي د چاپو وزمی کریمیا د الحاق د نهمې کلیزې په مناسبت کریمیا سیمې ته سفر کړی و. په 2014 میلادي کال کې د روسیې هغه اقدام غیر قانوني بلل سوی او په نړیواله سطحه غندل سوی دی. پوتین په داسې حال کې د اوکراین ماریوپول ښار ته په نااعلان سوي سفر تللی چې نړیوالې جزایی محکمې یا ICC د اوکراینی ماشومانو د جبري اخراج له کبله د پوتین د نیولو حکم صادر کړ. محکمه وایي د دې حکم معنا دا ده که پوتین د دې محکمې د 123 غړو هیوادونو هر غړي هیواد ته داخل سي نیول کیږي. کرملین دغه حکم غندلی او ټینګار یې کړی چې دا حکم ځکه باطل دی چې روسیه د نړیوالې جزایی محکمې د قضایي هیئت غړی نه ده، اوکراین هم غړیتوب نه لري. روسیه پر اوکراین خپل غیر مواجه یرغل د 2022 میلادي کال د فروری میاشتې پر 24 پیل کړ. په دونیسک سیمه کې د ماریوپول پر سر جګړه د همغه کال په فروری میاشت کې پیل شو او دغه ښار په تیر میاشت کې تر اوږدې مودې کلابندۍ وروسته ونیول شو. د اروپا د امنیت او همکاري سازمان ویلي په ماریوپول کې د نسایي او بلادي پر روختون د روسیې بمباري یو جنگي جنایت دی.
محمد انور وفا سمندر هغه لیکوال دی چې نژدې هر ورځ په خپلو ټولنیزو پاڼو کې د ژوند او مینې ویډیوګانې او مطالب خپروي. ښاغلی وفاوی زما هیوادوال که په تن روغ هم وي، خو وروستیو ناخوالو او جګړو د دوی ذهن، زړه، احساس او عواطف ټپي کړي دي او دا ټپونه یوازې د مینې په وسیله جوړېدلی شي، نو د ځکه خلک مینې ته هڅوي. له نوموړي سره نرګس مومن حسن زی خبرې کړې او پر بنسټ یې دا راپور چمتو کړی دی.
څوک خپل تړلی ښوونځی ژاړي، څوک د پوهنتون ټکرای، بې وطن شوي وطن ته د ستنېدو په هیله او په وطن کې په دې ارمان چې کله به خپل کار او دفتر ته ستنېږي، څوک خپل بچو ته یوه مړۍ ډوډۍ نه لري، د چا کور بیا سیلاب وړی ورته خیمه نه لري، کېږدۍ نه لري،
په دې ټول خپه خپه ماحول کې بیا یو څوک شته چې نږدې هر ورځ د مینې خبرې کوي او انسانان هڅوي چې له خپل هر شیبه ژوند نه خوند واخلي.
مینه ګرشي د ځان او د دې ټول لستر خالق سره مینه نو مینه وکړه پر ځان او ټول مخلوقات مهان ووسه.
لیکوال محمد انور وفا سمندر وای زما هیوادوال که پتان رو خموی خو ورسته و ناخوالو او جگرو و دیدوی ذهن زره احساس او عواطف تپی کردی او دا تپونه یوازی دی مینی پا وسیلی جوری دلیشی نو دای زکا خلق مینی تا حدسوی.
دی دغسی وضعیت دی رغولو او یو متعادل انسانی وضعیت دی ننوطل لپاره یو درمل پکار دی چه دی خدای پاک تایید ورسره وی او اغا مینه ده. ززان او یه هر بل کگری تا وراندیس کوم چه او مینه وکره.
محمد انور وفا سمندر دی ژوند او مینه پتراو خپلی ویدیوگان او مطالب با پختو او دری دوارو ژبو په خپلو ټولنیزو پانو خپروي. انور وفا سمندر شپېته کلن دی او ماشومان لري او اوس له افغانستانه بهر په جرمني کې اوسیږي. نوموړی په خپل هیواد کې د مینې اکاډمۍ په نوم د یوه بنسټ مشر هم و چې اوس فعالیت نه لري، خو ښاغلی وفا وایي مینه اکاډمۍ مړه نه ده او هر مین انسان چې هر چیرې وي د مینې اکاډمۍ غړی دی.
د کډوالۍ په چاپیریال کې هم د مینې غږ ده چې پورته کوم. له هر مینهګر انسان هر مینهګر موجود سره مینه اکاډمي موجوده ده، ځکه مینه ورکړه ده او هر څوک چې مینه بل ته ورکوي پرته له دې چې څه ترې وغواړي دا مینهګر انسان ده او دی مینه اکاډمي ده.
مینه اکاډمۍ به د خلکو ترمنځ د مینې او صمیمیت خپرولو ته کار کولو او په دې اړه یې غونډې او سیمینارونه هم جوړ کړي وو. د یادونه دی چې د محمد انور وفا سمندر تر اوسه په پښتو او دری ژبو دریش کتابونه چاپ شوي چې ناولونه، ادبي نثرونه، مقالې او دغه شان د فلسفې او ارواپوهنې په برخه کې آثار پکې شامل دي چې ډیره برخه یې ژوند، ازادۍ او مینې ته ځانګړې ده.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپا دولس شپګ نوي
او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لاندو چپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
له دې سره د خبرونه نیمایي برخه ته ورسیدو. نه نیمه بجیدې و سم پام وکړئ د دې سات لاندو خبرونو ته. د ملګرو ملتونو د کرنې او خړو اداره فاو وای په افغانستان کې روان بشري بحران د ګڼو افغان کورنیو په ځانګړي ډول د هغو چې شزي سرپرستی کوي د لومړنیو اړتیاو پوره کولو توان کم کړی دی. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي اداره یا اوچا وای په روان 2023 میلادي کال کې به مرستندوی ادارې په میلیونونو اړو افغانانو ته د ژوند ژغورونکو مرستو رسولو ته دوام ورکړي. د افغانستان کرکټ بورډ وای په شارجه کې د کرکټ ملي لوبډلې لوبغاړي په تمرینونو بوختي. دا تمرینونه د پاکستان په وړاندې مسابقو ته د تیاری لپاره کیږي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په نایلان شوی سفر د اوکراین اشغال شوی بندري شار ماریوپول ته تللی دی. اسرائیلی او فلسطینی چارواکي نن د مصر په شرم الشیخ بندري شارګوټي کې سره ګوري او شمالي کوریا نن د کوریا ټاپو وزمې د ختیځو سواحلو په لور یو لنډ واټن بالستیک توغندی وویشت.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مهرکلی کوم. زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د نشي موادو د کنټرول بورډ وای نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې د نشي موادو د کنټرول د هلو ظلم لا تړ وکړي.
افغانستان ریمینز دا لارجسٹ سورس آف الیسٹ اوپیم ان دا ورلڈ
افغانستان اوس هم په نړۍ کې د تریاکو تولیدولو تر ټولو لویه سرچینه ده
په یو بل لاپور کې به واوري چې په روزګان ولایت کې معتادین تر درملنې وروسته اندېښمن دي چې د بیکاری له امله بیرته په نشو اخته نشي
د یو کار زمینه باید موږ ټولو ته برابر سي په دې خاطر سره وایي چې د بیکار خدای بیزاره
دا چې له هغو ماشومانو سره څه مرسته کولای شو چې له معتاد پلار او مور سره ژوند کوي په دې اړه له ارواپوه مطیع الله وزیری سره مرکه لرو
دا ماشوم په ډیر کم عمر کې معتاد کېدل په مواد مخدر دي تر ډیرو جګه سنو پر بعد دا احتیاط به ورسره وي
د عزیز هغه په نوم یو معتاد وایي کله چې معتاد شوم د کورنۍ او خلکو له شرمه مې وطن پریښود
د وطن د کلي د کور د شرمه څخه ما وطن پریښو کوم وخت کې چې زه عملي سولم اولاد مې ير دي کور مې ير دي مور مې ير دي لار مې ير دي ورونه مې وطن ځان مې ير دي
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو
حاجی صاحب سمات خان خدای دې خیر کی څنګه راغلی یاست دا مشران دې څنګه در سره راوستي دي مظاهره مو کړې ده که څه خبره ده
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو د نشي مواده د کنټرول نړیوال بورډ وایي چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت د دوام تر څنګ په دې هیواد کې د کیمیاوي نشي مواد جوړول هم ډیر سوي دي د دې بورډ په کلنی راپور کې راغلي په افغانستان کې د هیروینو او ښیښې په ګډون د کیمیاوي نشي مواد جوړول د دې سبب سوي چې نړیوالو بازارونو ته د دې موادو قاچاق ډیر سي له بلې خوا بیا د ملګرو ملتونو له نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره له نړیوالې ټولنې څخه غواړي چې باید د کوکنارو د کښت کمولو لپاره بزګرو ته د بدیل کښت اسانتیاوې برابرې سي د موضوع نور جزئیات په زموږ د همکار په راپور کې واورو
implementation of international drug control treaties we will now
د هوت میاشتې پر 28مه نیټه په ویانا کې د نشي موادو د کنټرول نړیوال بورډ یا INBC شپږمه غونډه جوړه شوه چې 15 ورځې دوام وکړ د یادونې وړ ده چې د غونډې ته په 2022 میلادي کال کې د نشي موادو د وضعیت په اړه کلنۍ راپور هم وړاندې شو دا راپور ښیي چې په افغانستان کې په 2022 میلادي کال کې هم کوکنار کرل شوی او د نړۍ په سلو کې تر اتیا ډیر تاریخ په افغانستان کې تولید شوی دی د نشي موادو د کنټرول نړیوال بورډ مشر میرمن جگجیت پاوادیا وایي په افغانستان کې د کوکنارو د کښت کمولو د هڅو ترڅنګ د معتادینو د درملنې په برخه کې هم جدي مرسته ته اړتیا ده
افغانستان ریمینز د لارجسټ سورس آف الیسټ اوپیم in the world
afghanistan us sam panali ke da tariyaqo tawlidawlo tar tulu lo sarchina da aw ko de hewat ke de kimyawi nishay mawad o pul jurawlo ke ham de pam wal der wal raglay de da nishay mawad o de control nariwal board nariwal tul nisqa wali che pa afghanistan ke de nishay mawad o de control de iqdamat o mulatal ukri tar to de khalq o rokhtiyata pamushi INCB pa afghanistan ke de mutadin o de darmalin pa barkha ke pr zarfiyat lurawlo patire biad de mutadin o khuz o pr darmalin khingal kewi
to people who use drugs particularly women
په ویانا کې د افغانستان نمائندګۍ دی غونډه په خپل بیانې کې وویل چې لده باندې څخه افغانستان ته د تیزابو یا پریکرسر قاچاق په دې هیواد کې د نشي موادو په تیر بیا د شیشې او هیروینو له جوړولو سره مرسته کړې ده د ملګرو ملتونو له نشي موادو سره د مبارزې ادارې ساشکل د قرب میاش کې راپور خپور کړ په دې راپور کې راغلی و چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت 2.5 ډیر سوی دی خو د طالبان حکومت هغه وخت دا ادعا وکړه چې دا راپور د دوی د مشر تر فرمان مخکې وخت پورې اړه لري د طالبانو د حکومت مشر د 1401 شمسي کال د حمل په میاشت کې د کوکنارو کښت نشي مواد جوړول او قاچاق منع کړل په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو له نشي مواد او جرمونو سره د مبارزې ادارې مشر میرمن ګاټا ویلی وایي باید په نړۍ کې د کوکنارو د کښت او نشي موادو د کموالي ترڅنګ بزګرو ته د بدیل کښت اسانتیاوې هم برابرې سي
The global supply of illicit drugs is growing.
د نشي موادو ارزه کول د پام وړ ډیروالی مومي د کوکاینو کښت او تولید تر پخوا څو برابر ډیر شوی دی د کوکنارو کښت په پخوانیو سیمو کې د ډیریدو په حال کې دی د نشي موادو غوښتنه هم ډیریږي هغه بزګران چې له نامشو اقتصاد سره تړلی دي د خپلو اړتیاو پوره کولو لپاره بدیل کښت اړتیا لري
په افغانستان کې د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه د طالبانو د مشر د فرمان نږدې یو کال پوره کیږي، خو په دې موده کې د طالبانو حکومت د بدیل کښت په برخه کې له بزګرو سره مرستې نه دي کړي. که څه هم په دې فرمان کې د ټولو نشي موادو جوړول او قاچاق منع سوي دي، خو ځینې راپورونه ښیي چې له افغانستان څخه ګاونډیو هیوادونو ته د هیروینو او شیشې قاچاق ډیر سوی دی.
په راپور کې مو واورېدل چې د نشه یي موادو د کنټرول بورډ وایي نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې د نشه یي موادو د کنټرول د هلو ځلو ملاتړ وکړي.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اورېدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په روزګان ولایت کې هغه معتادین چې درملنه یې سوي اندېښمن دي او وایي که د کار زمینه ورته برابره نشي، په دې ولایت کې د نشه یي موادو د اسانه او ارزانه پیدا کېدلو له امله به بیرته په نشو اخته سي. له دې ډلې څخه ځینې معتادین وایي د نشه تر پرېښودلو او کور ته تر ستنېدلو وروسته څو میاشتې تیرې سوي چې دوی د نشو د وختونو په ډول بېروزګاره دي. په روزګان ولایت کې د معتادینو د درملنې مرکز چارواکي دا مني چې په وروستیو میاشتو کې په دې ولایت کې معتادین کم سوي، خو دا چارواکي زیاتوي چې د کار د نشتوالي له امله دا خطر ډیر سوی چې ځینې هغه معتادین بیرته په نشو اخته نشي چې یو ځل یې درملنه سوي ده. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د اوروزګان ولایت مرکز ترینکوټ ښار یو گو خزای هغه ځای چې پخوا به دلته معتادین راټولېدل او نشې به یې کولې، خو دلته اوس هغه خلک راټول شوي چې نشې پرېښي ده. زین الله چې تازه د معتادینو په یو روغتیایي مرکز کې درملنه شوې ده، اندېښنه لري چې کېدای شي د کار او مصروفیت د نشتوالي له امله له خپلو پخوانیو معتادو انډیوالانو سره ملګری او بیرته معتاد شي.
د یو کار زمینه باید موږ ټولو ته برابره سي. په دې خاطر سره وایي چې د بیکاره خدای بیزاره، نو د بیکاری څخه هر کار، هر عمل، هر فساد منځته راځي.
صدیق الله یو بل معتاد دی چې تر 15 کلنۍ نشي وروسته تازه درملنه شوې او په ترینکوټ ښار کې بیرته له خپلو دوستانو سره یو ځای شوی دی. د اندېښنه لري چې کېدای شي د نشه یي موادو د اسانه او ارزانه پیدا کېدو له امله بیرته د احتیاط په دام کې ونښلي.
کارونه چې موږ ته کار برابر شي ډېر بس چې کار نه نو کارونه څنګه خرابېږي. هر کار موږ زده دي شکر د خپل رب راځي.
د روزګان ولایت ځای چارواکي ادعا کوي چې د کوکنارو د کښت او نشه یي موادو د تولید منع کول او همدارنګه د معتادینو راټولولو لپاره په دې ولایت کې معتادین کم شوي او وسط معتادینو د درملنې مرکز ته لګ ناروغان ورزي. د روزګان ولایت د عامه روغتیا ریاست مرستیال مولوی فتح الله خان وایي چې په دې ولایت کې د معتادینو د درملنې شلبستریز مرکز روغتیایي خدمات دوام لري، خو د معتادینو شمیر ته په کتو سره د دې مرکز بسترونه کم دي.
زه وزارت ته معلومات کړی دي چې زموږ د روزګان ولایت کې شلبستریز روغتون هیڅ کفایت نه کوي. هغه بیا د سرمنن د ولایت مقام هم به په مکر سره کړی دي. موږ اوس دا چې ستر شلبستریز ته ځي.
روزګان د افغانستان له هغو دوه شو ولایتونو څخه دی چې ډیر کوکنار پکې کرل کیږي، او په وروستیو وختونو کې داسې راپورونه هم خپاره شوي چې په دې ولایت کې د روغتیایي امکاناتو د کموالي له امله ځینې ښځې او ماشومان د درد آرامولو لپاره نشه یي مواد استعمالوي.
ترنو اوریدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې په روزګان ولایت کې معتادین تر درملنې وروسته اندېښمن دي چې د بیکاری له امله بیرته په نشو اخته نشي.
رازا کوم مونږ ته ته منتظرو.
بس دادا زام راغلم، اوس مو په ګاډه مې لاوکو.
رازا رازا په خو وخت کې راغله.
اوه د ایرین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتاد کې؟ په یو دو څوک نه موتاد کیږي.
دادا سي مردار شي دای چې په یو دو دې سړی موتاد کیږي.
دا بیا چا ویلا؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی، پودر مو وها سر سره کینا.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه. زه ولاړم، تاسو زما سره سمه دښمنی کوي.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونه چلر وی ساته د سهار لښپغو څخه بیا د ماخام تر شپغو په جوپوري په لنډو سپونونس 21 او 25 مترو، او د ماخام لښپغو څخه بیا د سهار تر شپغو په جوپوري په 12 شپغنی می منځنۍ چپو باندې واوري. ارواپوهان وایي هغه ماشومان ډیر زر او اسانه په نشو اخته کیږي چې مور او پلار یې نشیان وي. د چې د دې ډول ماشومانو د موتات کېدو امکانات ولې ډیر دي، د دې ډول ماشومانو نښې نښانې څه دي، له هغو ماشومانو سره څه مرسته کولای شو چې له موتات پلار او مور سره ژوند کوي، په دې اړه مو له ارواپوه مطیع الله وزیری سره مرکه کړې. او په پیل کې مو پوښتلی چې د مور او پلار نشې د هغوی پر اولادونو کومې ناوړه اغیزې کوي.
یو ماشوم د خپل پلار او مور څخه لومړنۍ زده کړې پیل کوي. کله چې د یو ماشوم مور او پلار معتاد اوسیږي، د هغه گفتار، رفتار او اخلاق پر ماشوم باندې مستقیمې اغیزې کوي. کله چې د یو ماشوم مور او پلار معتاد وي، د هغه ماشوم آی کیو یا د بهره د حافظه به تر ټولو نه ضعیفه وي، د ژبې بندوالی به لري، جسمي لحاظه به ډېر ضعیف وي، دغه ماشوم به ډېر لجباز وي، ځکه چې د مور او پلار عمر د معتاد په وخت کې په بد چلند سره تېر سوی ده، یا به هم مور یا پلار به خماري حالت کې وي او یا به هم د نشې په حالت کې وي، ځکه چې دغه ماشوم هم له هماغو دی نه متاثره ده چې د دې په رواني لحاظ به هم ډېر تاثیر منفي وکړي، او دا ماشوم به له دغه پورتنۍ ستونزې چې ما نومې واخیستو له هغې سره به مل وي تل لپاره.
د مور او پلار احتیاط ولې پر ماشومانو ناوړه اغیزې کوي؟
ځکه په ماشومانو ناوړه اغیزه کوي چې والدین ټول وخت خپل د موادو پیدا کول او د هغې د مصرف کول لپاره تیروي. د هغه والدین دي چې تل نشه او یا هم خمار وسیږي، په نشه کې هم دوی بد اخلاقی کوي او په خماري کې هم بد اخلاقی کوي، د ماشومانو په روان باندې ځکه منفي اغیزې کوي. لکه ماشومان چې خپل همزولې وویني بیرون یا هم مجلسو کې هغې ته پلار او می او مور مینه او محبت ورکوي، په مینه او محبت باندې وخت ورسره تیروي، او دغه ماشومان چې والدین معتاد دی سره تل زشت او په بد رفتار سره خبرې کوي، نو د دوی په روان باندې ډېره منفي اغیزه هم کوي.
د هغو ماشومانو نښې نښانې څه دي چې د والدینو د احتیاط له امله یې روان متضرر شوی وي؟
د دوی به تحصیل او تعلیم که ډېرې ستونزې وي، رفتار گفتار که به د دوی ډېر ستونزې وي، اختلال د شخصیتي به لري، افسرده به وي. د ماشوم په ډېر کم عمر کې معتاد کېدل په مواد مخدر دي، حتی تر ډېرو جګه سنو پورې باید دغه احتیاط به ورسره وي، او نجوج به وي په ټول عمرات کې به تصمیم خپل نسي نیولی، ځان خواته به یې دودلګي به زیات ولري چې دا کار وکړم بیا وینکم، ځکه چې دغه ماشوم ټول ژوند د خپل د مور او پلار سره په داسې وخت کې تېر کړی چې مور او پلار یې معتاد دي، نو خامخا د احتیاط په وخت کې به د مور او پلار په منځ کې به ناخوالې راغلي. دا ډول ماشومان تل به اعتماد وي په ځان باندې، پرخاشګر به وي، جنجالونه به هر موضوع سره کوي، په هر موضوع کې به دی اضطراب و ترس لري، افسرده به وي، له دې سره سره به زیات رواني او اجتماعي ستونزې تکلیفونه به هم زیات ولري.
له هغو ماشومانو سره څه ډول مرسته کولای شو چې میندې او پلرونه یې نشیان وي تر څو دوی سالم پاتې شي؟
لومړی باید موږ هڅه وکړو چې د هغه مور او پلار والدین د تداوي مراکزو ته ویسو، تر څو هغوی وکولی سي د خپل د ځان لپاره درملنه وکړي. که چیرې په دغه وخت کې موږ وکولی سو د ماشومانو لپاره یو مناسب چاپېریال محیط برابر کړو، یا هم تحصیلي او تعلیمي مراکزو ته هغوی ویسو، تر څو د هغوی تعلیم هم اغېزمن سوی نه وي په دغه دوران کې، او د مور او پلار تداوي هم سوی وي. که چیرې درملنه وروسته موږ ګورو چې والدین صحتمند دي، د ماشومانو یو ځای ول والدین سره مناسب کړ دي، که بیا هم موږ وینو چې د والدین په مواد مخدره باندې روږد دي او معتاد دي، بیا هم د ماشومانو بیلول والدین نه او هغوی په تحصیلي او تعلیمي مراکزو کې ثبتول، هغوی لپاره ځانګړې توجه کول، دا به ډېره ښه نتیجه ورکړي، تر څو هغه ماشومان په موادو باندې زر روږدي نه شي او رواني و اجتماعي ستونزې هم ورته پیدا نسي.
آیا پوهیدلاست؟ آیا پوهیده لاست چې نشه د انسان پر هاضمي سیستم څه ناوړه اغېزې لري؟ دا به ډاکټر وحیدالله کوشان راته ووایي.
هغه نشه یي مواد چې د هاضمي سیستم له لارې نه اخیستل کېږي، مثلا هغه دریاک دي، هغه خام چرس دی، هغه تابلیتونه دي چې هاضمي سیستم د لارې نه اخیستل کېږي، هغه الکول دی دا چې کله داخل شي دا د خولې نه لیپازو امیلاس دو انزیم ده چې په خولې کې موجود ده، او کله چې ډوډۍ ژول کېږي دا په هضم کې دا ډېر تاثیر لري چې معده ته کته شو په نورمال شکل سره نور انزایمونه دي چې هغه په هضم کې رول لري چې په کولمو کې داخل شي. واړه مایکروویلونه ورته وي چې د جذب وظیفه په غاړه لري چې هغه جذبیږي په وینه کې او هغه انرژي وجود ته رسي. په خولې کې کله چې الکول راشي یا دریاک دغه لیپازو امیلاس له منځه وړي ده، د افراز کمی دا چې کله کم شو دا هضم په خوله کې صحیح صورت نه نیسي. په معده کې چې لاړه معده باندې هم هغه کوم انزایمونه چې هغه هم د رکود سره مواجه کوي، غذا بدون د دې نه چې ښه حل شي کولمو ته داخلیږي. کله چې کولمو ته داخل شو چون ښه هضم شوی نه ده هلته جذب صحیح صورت نه نیسي، هغه انرژي ټول بیرته ځیرو غیرته موادو لارې نه بیرون خارجیږي، د کې وجود غیر نرمال رشد کوي.
ایا په هدلاست
ترنو اوریدونکو تاسو لا زادي رادیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. د کندهار ولایت اوسیدونکو عزیز اغا سادات لشپګو کالو راهیسی نه شکوي. دای چې شاعر دی او د هلمند پرود کې د وغمی په نوم یو ناچا په شعری ټول ګلری وایي چې د اتیاد له عمل شاعری راڅخه پاته سوی او تر موتات کې دوه وروسته مې یوازې دوه شعرونه لیکلي دي. تچ سادات څنګه ولی موتات شو دا بخپل د لخلی واورو.
دینی سبقان می تر سوالات هدایی پری ویلی او تر څنګه شاعر میم تقریبا یو 215 شعر می په یو کتاب کې راغونډ کړی دي چې هغه کتاب یو غمی دی لمن درود کې تر سره لیکلاند دی. دا یو څه ناڅه په څو معدود شعرونه په سپینو پاڼو باندې هم یي، خو نو اوس هغه تعداد بیا زما سیری دا سپینو پاڼو د سپینو پاڼو زده څو شعرونه لرم. شعر شاعري مې کوله، کورته به چې رالمه مازګر موټر به مې ودروي، دریشي به مې وایستله، بیا به مې بېرته د کوره راوتلم، مازګر د کورو څخه لیرې پالیزونه و دې پالیزو ته بتلم، دوه درې کوچني زامن مې راسره وه. نو چاس مې څه کوله، یو انډیوال زموږ د جملې څخه چې دا سره کښېنو دا نشینه زموږ دا په دې عمل باندې اخته دی، خو موږ نه په پوهېږو. دی دا پاوډر په چرسو کې اچي، بس په دې رقم دی د خپل سګرټۍ ولګي، بس څو دوه چکاش کې بیا موږ ته رامخکې. زه چې دا وڅ کوم نشه سم ورور په ځان نه پوهېږم. وخت کې چې خپل سګرټۍ د چرسو وڅ کوم په عذاب مې کې بدن مې درد کې، کور ته چې راسم ورور بدن مې خارش کې، او ځم په ځان نه پوهېږم چې داسې ها 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 ها. یو وخت بل انډیوال مې دی نسمین جری راته وویل چې ته د صدیق سره کښېنې ولاړېږې، صدیق په دغه بد عمل باندې روږ دی، خو صدیق دا شی په دا سګرټۍ کې اچي تا ته درکې ته په ځان نه پوهېږه. مال نه، هغه زما انډیوال دی، هغه بیا کار و زه پر کار وم، وظیفه مې درلودله. یوه ورځ نه بله ورځ به ما هغه ته زر زر کالداري ورکولې چې زما انډیوال دی. ما ته چې دا راغلی سګرټۍ چې درکې ته مات کوي ګوره چې راغلی یم سامال مې وکړې ستستمې سګرټۍ دې چې دا راولګوي ما ته راکړې، ما په مابین مات کړي. دا چرس مې په دې لاس کې راورژوله چې نیمه یې پوډر و نیمه یې دا چرس. نو د دغه وجې ته په دې عمل کې راغلم. چې راغلم موټر مې ولاړې، اکاونټ مې اکاونټ کې پیسې ته بیا هغه م ولاړلې، هر څه مې د لاسه ورکړه. ته نازه پاتې شولم د وطن د کلي د کور د شرم څخه، ما وطن پرېښوي. کوم وخت کې چې زه عملي شولم په 15 کال کې ما دوه شعر جوړ کړي. نور ار سره سپاته اولاد مې ير دي، کور مې ير دي، مور مې ير دي، پلار مې ير دي، ورونه مې وطن مې، ځان مې ير دي، پولر مې پیاد. تقریبا یو نیم کال دوه کال کیږي کورته نه وتلل، درې زامن لرم، نه مې دل دل نه مې په ټلیفون کې شاخه ورې دل نه هغه مليان ځای کې ولاړم. دا کا زوی مې کندهار څخه سواری راخستې وو، په دریفتار کې زه ولیدم موټر راته ودروي. ولا عزیز هغه ژوند دی خبر نه هغه جان مړ شو، زما پلار شوی زب اران چې د سره توای مال څنګه و یا غجان سرطان سو مړ شو، پلار په مړی کې نه و، په مور خو څه خبر نه خم خم مورم لای.
دا زادي رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستي برخې ته را ورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا شې د حجی سمت خان په مشرۍ ګڼ شمیر قومي مشران او مخور شخصیتونه والی تورځي،
او د خپل ولسوال په اړه شکایت ورته کوي. دا چې دا مشران ولې له ولسوال څخه سر ټکوي، والی څه ځواب ورکوي او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
جمعه گل لالا، خدای دی راولا، خدای دی راولا،
خدای بده خدر ولی خان سیب. السلام علیکم.
علیکم السلام، جوړ په خیر، خیرت دی،
شکر ده.
رازه رازه جمعه گل لالا، په دغه توشکه کینه
کور دی ودان سیب، بس دخل تا بکینه.
جمعه گل لالا، خیر خوده، څنګه دی زدر پیاد شم؟
خیر لکومه شو خان سیب.
ولی خدای دی خیر کی، سپی خده؟
دیره بدر اپی خده، کور می خراب شو.
سپی خده، سپینه خبره وکه؟
بل زوی می هم پودری شو. اکرام در تخیم
سشه؟ اکرام هم پودری شو؟
وو اکرام هم پودری شو، ولی با نپودری کیگی، کلای لپودریانو ندک دی.
یارا دا خو دیر بدا شو.
خان سب نور می بیخی زرل دغه کلی نطور شوی، وارم چی کده بار کرم او بیخی دا کلی پریدم.
نه کلی ما پریده، که تو کلی پریدی ز کلی پریدم، اغا بل کلی پریدی، نو کلی با چه تا پاتی شی؟
نو څو کو خان سیب، اولادونه به مو لیونی کیږي او موږ به ورته ګورو. په کلي کې درې ځایه ښکارا پوډر خرچیږي او موږ دومره عاجزه یو چې څه نشو ورته ویلی.
څه شی درې ځایه؟ دا څوک دی؟
شامساک، ریدی، خیرو ښکارا پوډر خرڅوي، هیڅوک څه نشي ورته ویلی.
نو یو څه وخت خو یې نه خرڅول، اوس بیا پیدا شوي دي.
خان سیب، هغه چې موږ او تاسو ولسوال ته شکایت وکړ، دوی یو څو ورځې ځان پټ کړ، بیرته خپل کار شروع کړ.
ښه خبره، دومره سپینسترګۍ ته رسېدلی ده؟
خبره خو پخوا لا سپینسترګۍ ته رسېدلې وه. دلته هره ناروا ښکاره ده، ناروا خلک کله شرم لري.
چې داسې ده نو زه به ورسره جوړ شم، داسې به یې له دې کاره بیزاره کړم چې بیا به د نشې موادو نوم هم وانخلي.
خان صاحب، څنګه به ورسره جوړ شي؟ هغه ټول زوراور خلک دي.
بیا به پوه شي چې څه ورسره کوم، تا به هم بیا خبر کړم.
حاجی صاحب صمد خانه، خدای دې خیر کی، څنګه راغلی یاست؟ دا مشران دې څنګه در سره راوستي دي؟ مظاهره مو کړې ده که څه خبره ده؟
والی صاحب، متل دی وایي، پر چا چې سخته ورځ راشي یا غرو ته ځي یا لوی کورو ته ځي. نو تاسې لوی کور او زموږ والی صاحب یاستئ.
خدای دې خیر کی، څه مشکل لرئ؟
مشکل مو دا دی چې ولسوالي مو له پوډریانو نه ډکه شوې ده.
نو پوډریان پوډر له کومه کوي؟
پوډر هم په همدې ولسوالۍ کې خرڅېږي.
نو تاسې څه نشئ ورته ویلی؟
والی صاحب، دا یوه لویه شبکه ده، له زورواکانو او قاچاقبرانو سره لاس لري. یوازې قاچاق نه کوي، بادماشان هم دي.
تاسې یې پیژنئ؟
هو پیژنو یې، دا د لیست راسره دی. په دې لیست کې نومونه او ادرسونه لیکل شوي دي. والی صاحب، دا دی واخله.
راکه دا لیست.
دا دی والی صاحب،
راکه.
دا لیست دی.
نو تاسې خپل ولسوال ته دا مشکل نه دی ویلی؟
والی صاحب، مونږ اول ولسوال ته ورغلو او دغه مشکل مو ورته ووایې. هغه په ظاهر یو څو ورځې د پوډرو خرڅولو مرکزونه بند کړل، خو څو ورځې وروسته یې بېرته اجازه ورکړه.
څه شی؟ ولسوال اجازه ورکړه چې پوډر خرڅ کړي؟
هو والی صاحب، ولسوال اجازه ورکړه. که یې نه منې، دا دې له دې مشرانو څخه پوښتنه وکړه.
حاجی صاحب، تاسې د خپل ولسوال په باره کې کوم ثبوت هم لرئ که نه حقه تور ورباندې پورې کوئ؟
والی صاحب، دا مشران ټول شاهدان دي چې زمونږ ولسوال د هیروینو له خرڅونکو سره لاس لري. آواز مو یې ثبت کړی دی، دا دې په سی ډي کې را سره دی.
چې آواز مو یې ثبت کړی دی، بیا مو نو خبره سمه ده.
والی صاحب، مونږ له ساقیانو څخه ډېر تنګ شوي یو. ټول وطن پوډریانو په سر اخیستی دی، تر څو چې دا ساقیان روغ نه شي، هره ورځ به ځوانان په نشو اخته کیږي.
تاسې رښتیا وایاست، دا رښتیا هم چې ډېر لوی مشکل دی.
والی صاحب، خدای به یې کوي او تاسو به یې کوئ. زموږ غم وخورئ، ګلالي ګلالي ځوانان مو په نشو اخته شول.
تاسې غوږ شئ چې زه څه درته وایم.
ورونو، تاسې آرام شئ چې والی صاحب څه وایي.
زه به همدانن ولسوال نیسم او څارنوالۍ ته به یې سپارم.
دا یو
کور
بل دا چې د پوډرو ټولو خرڅونکو ته په جزا ورکوم دا ستاسو حق دی.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی مهربان الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.